د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جی ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د مارچ میاشتې شپږمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو شرحه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په اورنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 6.5 کرب روپونه زیاتې شوې دي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو سره د سولې خبرو اترو مخکولان دي بوتلو لپاره د هغه حکومت د تازه انتخاباتو کولو لپاره تیار دي او په دې خبرې زور راوړي چې افغانستان کې هر نوی حکومت باید د یو جمهوري عمل د لارې راشي او اوس وخت کې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی د پاکستان په سینټ کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي مخالف پاټو اتحاد وزیر اعظم عمران خان ناغوښتنه کړې وه چې د پارلمان نه د اعتماد ووټ ترلاسه کړي د درې سبا او دوه سلبیخت ممبرانو په ایوان کې وزیر اعظم عمران خان له د اعتماد د تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل او دوه اویا ووټونه پکار وو د اعتماد ووټ اخستو وروسته عمران خان د حکومتي او اتحادي غړو د مرستې مننه کړې د حکومتي مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ نن د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ کړو په پی ډی ایم کې شامل د یو له سیاسي ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جمعې په مخام ویلو چې د پی ډی ایم غړي به د قومي اسمبلی په غونډه کې برخه نه اخلي عمران خان د دې وروسته د پارلمان نه اعتماد د رائے ترلاسه کولو ویلو چې د زیارت پرس د سینټ په اوو دیر څوکیو شو ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ووټونو جوړیدونکو د اسلام آباد تر ټولو مهم سیټ د مخالف ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم امیدوار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګټلې وو د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په اورنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 6.5 کرب روپونه زیاتې شوې دي تیر کال د پاکستان بهرنۍ قرضې خوښه 3.5 کرب روپۍ وي چې پکې اوس 3.5 کرب روپۍ زیاتوالی راغلی دی د پاکستان تر ټولو لوی ریاستي بانک سٹیټ بانک اف پاکستان د تازه شمیرې تر مخه په دغه ټولو قرضو کې 21.1 کرب روپۍ کورنۍ او 12 کرب روپۍ بهرنۍ قرضې شامل دي د پاکستان اقتصاد پوهان وایي د ملک ټکسونو راغونډولو او مالی خرچو لګښت په منځ کې ډېر فرق موجود دی او دا چې د ملکی آمدن نیم په نیمه پیسې د قرضو په واپس کولو باندې لګولې کیږي د پاکستان امنیتي سرچینې وایي د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او یو پوځي پکې ژوبل شوی دی امنیتي چارواکي وایي دغه عملیات د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې کړي دي د امنیتي سرچینو په بینه د وسلوالو د موجودګۍ په خبر پوځ هلته ورغلی او عملیات یې کړي په 20 فروری د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د یو غیر حکومتي ادارې یا ان جی او سره کار کوونکي سلور خزینه معلومه وسلوالو په ډزو وژلې وي یو ورځ وروسته د پاکستان پوځ دا وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د سلور خزو په وجنه کې ککړ تنی په میرالی بازار کې وژلې دي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو سره د سولې خبرو اترو مخکولان دي بوتلو لپاره د هغه حکومت د تازه انتخاباتو کولو لپاره تیار دي او په دې خبرې زور راوړي چې افغانستان کې هر نوی حکومت باید د یو جمهوري عمل د لارې راشي کابل کې د پارلمان غونډې ته د بنا په وخت اشرف غنی ویلي د انتخاباتو د لارې د واک اختیار انتقال د دوی لپاره داسې اصول دي چې په هغه باندې څه قسم خبرې اترې نشي کېدی او زیاته کړي چې د انتخاباتو په نیټه او یو نتیجې ته رسیدو په سر د طالبانو سره خبرې اترې کولې شي افغان صدر اشرف غنی د طالبانو سره د ځنډ ښکار سولې خبرو اترو مخ په وړاندې بوتلو په سر تیر هفته کابل کې د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. زلمی خلیلزاد کابل کې د ملاقاتونو وروسته د طالب نمائندگانو سره خبرو لپاره قطر ته سفر کړو. افغان چارواکي او مغربي سفارتکاران وای کابل ته د خپل سفر په وخت خلیلزاد د افغانستان نه بهر د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ یو نړیوال کانفرنس کولو او د هغې وروسته افغانستان کې یو موقتی حکومت جوړولو نظریه وړاندې کړې. خو اشرف غنی ویلي د حکومت جوړولو لپاره یوازینۍ لار په ملک کې انتخابات کول دي. اشرف غنی دوه کاله وړاندې د انتخاباتو د لارې په حکومت کې راغلی او د 15 کاله واکمنۍ لا نیمه موده هم نه ده پوره شوې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلې نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي مخالف پارټو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان نه د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل اته اویا رایې ترلاسه کړې دي او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. حزب اختلاف چې د نننۍ قومي اسمبلی غونډې بایکاټ یې کړی و، د صدر عارف علي ولاخوا دا راغوښتل شوی د پارلیمان غونډه غیر آئینی ګرځولې ده. وزیر اعظم باندې د اعتماد لپاره د قومي اسمبلی د غونډه صدر عارف علوي په دریم مارچ پارلیمان کې اکثریت باوجود د سنټ څوکۍ بللو پس راغوښتې وه. پدرې مارچ حکومتي کاندید حفیظ شیخ په مقابله کې د حزب اختلاف کاندید یوسف رضا ګیلان اسلام آباد نه د سنټ په څوکۍ ګټلې وه او یوسف یو کم اویا ووټونه اغستې وو. او د دې په مقابله کې حفیظ شیخ ته یو سل سلور شپته ووټونه ترلاسه شوي وو. نن وزیر اعظم عمران خان یو سل اته اویا ووټونه ترلاسه کړي دي او سپیکر اسد قیصر د دې اعلان صداسه کړی دی.
اور اڑائی سال بعد ماشاءالله پرائم منسٹر عمران خان نے 178 او ووټ دے رہی ہیں.
سپیکر اسد قیصر وای چې عمران خان یو سل اته اویا ووټونه ترلاسه کړل. د 322 غړو پیمان کې وزیر اعظم عمران خان ته اعتماد د تحریک کامیابۍ لپاره یو سل دوه اویا ووټونو ضرورت وو او کال 2018 دوی وزیر اعظم جوړېدو لپاره یو سل شپږ اویا ووټونه اغستی وو. موجوده وخت په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او د دې پلوه ګوندونو غړو شمیره یو سل اتیا ده او حزب اختلاف کې شامل ګوندونو د غړو شمیره یو سل شپېته ده. د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوري غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم باندې د اعتماد لپاره د قومي اسمبلی غونډې د بایکاټ اعلان کړی وو او ویلي وو چې سنټ انتخاباتو کې د یوسف رضا ګیلانی ګټې نه ظاهره شوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف خپل غړي هم په وزیر اعظم عمران خان اوس اعتماد نه لري. نن هم لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ غړو د اعتماد تحریک په وخت پارلیمان نه بهر خبری کانفرنس کړی دی او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې صدر عارف علوي دا غونډه په غلط طریقې راغوښتې ده او دا غیر آئینی ده. شاهد خاقان عباسی وایي دستور تر مخه چې کله صدر ته دا یقین وي چې اوس په وزیر اعظم اعتماد کم شوی دی نو بیا هغه وزیر اعظم ته امر کوي چې اعتماد ووټ دی واخلي او دلته وزیر اعظم په وینا صدر دغه کار کړی دی. شاید خاقان عباسی د پارلیمان د غونډه غیر آئینی ګرځوي او وایي د دې زموږ صدر او وزیر اعظم دی. د خبري کانفرنس په وخت واکمن پاکستان تحریک انصاف کارکونانو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او د مسلم لیگ ویاندې مریم اورنگزیب باندې گزارونه هم کړی دي او دا یې میډیا سره خبرو ته نه دی پریښی.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدې او اورې بشپړ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-0603.
پاکستان قومی اسمبلی نه د اعتماد تحریک تر کامیابی وروسته په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان د سنت انتخاباتو کې د نوموړي په وینا د پیسو استعمال مخنیوي کې ناکامۍ په سر یو ځل بیا انتخابي کمیشن په کردار نیوکه کړې او کمیشن باندې په دې معامله د استخباراتي ادارو نه بریفینګ اخیستو غږ کړی. بل خوا ته حکومتي اتحاد کې شامل ایم کیو ایم پارلماني مشر خالد مقبول صدیقی د وزیر اعظم عمران خان نه د دوی د ګوند بدرکا په سلګونو کارکونانو د لټون لوز سر تر سبول باندې زور راوړی دی. ریپورت پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال پیر ولا چا وړاندې کوي.
وزیر اعظم ویل دا غو مخالف اډلو د قومي اسمبلی نه حکومتي کاندید حفیظ شیخ په مقابله کې یوسف رضا ګیلانی کامیابی لپاره روپې کارولې و چې له عملی د پاکستان بد انزور مخې تراغلی و. زکه د غختل چې مخالف ګوندونو ته اوخی چې دوی په نور څه غلط فهمه کې نو سي. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی څخه د سنت غړي انتخاب په حق له د انتخابي کمیشن په کردار یو ځل بیا ټکونه وکړل.
میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں، آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر.
اول انتخابی کمیشن تپکار دی سینٹ ٹاکونو کے درغلے پا حق لد استخباراتی اداروں نے بریفنگ واخلی. نو کمیشن ته پته ولګی چې یوسف رضا ګیلانی منتخب کول لپاره څومره پیسې کارول شوی و. د تیرې جمعې پورز د پاکستان انتخابي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان او مرکزی وزیرانو لخوا سنت انتخاباتو کې د کمیشن په کردار راپورته شوی اعتراضونه رد کړي وو. مرکزی حکومت تور دی چې انتخابي کمیشن د سنت انتخاباتو کې د اوټونو د تجارت مخه نیولو کې پاتې راغلی دی. قومی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمیره 205، د اتحادي جماعت با پارټي 15، د جی ڈی اے 3، د جمهوری وطن پارټي یو، او د پاکستان مسلم لیگ کاف 15، او د ایم کیو ایم 100 کې دي. د وزیر اعظم عمران خان لپاره باورې تحریک کامیابی یو لوی ننګونه، ځکه هم چې اتحادي جماعتونو د ډیر وخت راهیسې دا تور لګاوه چې مرکزی حکومت ورته پاملرنه نه کوي. د باورې د تحریک د کامیابی وروسته حکومتي اتحاد کې شامل ایم کیو ایم پارلماني مشر خالد مقبول صدیقی وزیر اعظم باندې د دوی سره لوزونو او د بے درک خلکو معاملې حل کولو ټینګار کړی دی.
میرے 100 کارکنان لاپتا ہوں تو میں وزیر اعظم سے نہ پوچھوں، ان سے فریاد نہ کروں، اس کو نہ بتاؤں. ہاں لاپتا کیا ہوتا ہے جو رات گھر کا راستہ بھول جائے.
اغول ولید حکومتی اتحادی په حیثیت کې زدا حق نه لرم چې د وزیر اعظم عمران خان نه تپوسو کوم چې د دوی د ګوند سل به درکه تنان چرته دی او دا غي د لټون لپاره حکومت سکوي. خالد مقبول صدیقی په وینا کو بیا دی دا سکوي نو دی باندې تور لګی چې د حکومتي مجبورونه ناجایز ګټه اخلي. که څه هم وزیر اعظم عمران خان انتخابی کمیشن ته د ایجنسو نه بریفنګ اغستو ویلی دی، خو د خپل اتحادی ایم کیو ایم پارلماني لیډر د بے درک تنانو په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. سرګند دی وی چې د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو د پښتون ژغورنې غورزنګ او بلوچ ملت پال ګوندونه پاکستان کې بے درک خلکو په معامله فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي چتوي. خو د پاکستان فوز دا تورونه بې ځایه بولي او د فوز یو پخوانی ویان جرنل آصف غفور تر دې ویلو چې زیاتره بے درک پاکستانیان افغانستان ته تللي دي، ځکه د مړ ژوندي پته نه لګي. د مخالف ګوندونو لوی ائتلاف پی ڈی ایم د نننۍ قومي اسمبلی غونډې بایکاټ کړی و. خو د پی ڈی ایم نه بهر د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عبدالاکبر چترالی او د پښتون ژغورنې غورزنګ محسن داول هم وزیر اعظم عمران خان باندې بې باوري ښودلی او د هغه په حق کې اوټ نه دی اچولی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان مرکزی بینک وای د روان مالی کال په اولنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 14 خرب روپونه زیاتې شوې دي. تیر کال د پاکستان بهرنۍ قرضې فوشا 3.5 خرب روپۍ وې چې پکې اوس 3.5 خرب روپۍ زیاتوالی راغلی. رپورٹ پہ د مردان نه د ریډیو خبریال ریاض حسین راکبی.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي مرکزی حکومت د مالی خساری پوره کولو د فار اقرزونه اخلي او د دې بنیادی علت داده چې په ملکی مالیه او خرصونو کې فرق زیات شوی دی او کله چې هم ملکی قرضه زیاتیږي نو د سود په مد کې هم بوج زیات شي. دوی وایي د پاکستان د آمدن نیمه برخه د قرضونو په واپسې کې لاړ شي او بیا د خرصونو پوره کولو د فار حکومت نور قرضی اخلي.
د ریوینیو او د ایکسپینډیچرز پر منس کې ګیپ ډیر زیات دی او ورځ په ورځ باندې نور هم قرضې اخلو. زمونږ مجموعي قرضه نیټ چې کوم دی هغه سیوا کېږي، هغه کې اضافه کېږي، نو کومه چې واپس کېږي هغه معنی نه لري. کله چې زمونږ قرضه په ځای ودرې ده مونږ به وایو چې یاره شاتنۍ قرضه واپس کړی شوه. شاتنۍ چې څومره قرضې واپس کړی شوي دي د هغې نه زیاتې قرضې اخیستلی شوي.
د پاکستان حکومت وایي چې څومره قرضې اخیستل شوي دي د هغې زیاته برخه د وړاندې اخستی شوی قرضونو خطلی سود په مت کې واپس کړی شوی دی. د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په و میاشتو کې حکومتي قرضې 14.5 ارب روپۍ ته رسیدلی دي. د یاد بینک وینا ده تیر مالی کال هم په دغه موده کې حکومتي قرضې 2.9 ارب روپۍ وي او په دې کې 3.5 ارب روپۍ یعنی 11% اضافه شوې ده. د اقتصاد پوهان وایي په ملک کې نیغ په نیغه سرمایه کاری نه کیږي او په ملکی برآمداتو کې خاطر خوا اضافه نه ده شوی. د دې ترڅنګ د بهر هیوادونو څخه راتلونکي غیر ملکی زر مبادله کې پرله پسې اضافه کیږي خو بیا هم د قرضونو اخستو شر زیاته ده. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي ملکی او غیر ملکی قرضې په اقتصادي پرمختیا منفي اثرات پرې باسي. دوی وایي د حکومت زیات خرڅونه په ملکی او غیر ملکی قرضونو کیږي او زیاتې پیسې د قرضونو په واپسې کې خرڅ شي. په ملکی دفاع کې هم د بجټ زیاته برخه لاړه شي او د دې وروستو پرمختیايي کارونه صحت او تعلیم ته د ودی ورکولو لپاره رقم پاتې نشي. حکومت دا وکوي چې کرنٹ اکاونټ خساره یې راکم کړي ده خو په دې کې یو ځل بیا سیواوالی راځي. د پاکستان مرکزی بینک وایي د مقامی کمرشل بینکونو څخه اخستې شوی قرضې په و میاشتو کې 3.5 ارب روپۍ ته رسیدلی دي او دا قرضې هم په دې موده کې 1.94 ارب روپۍ وي. د بینک په وینا په دې مالی کال کې غیر ملکی قرضې 2.15 ارب روپۍ ته رسیدلی او تیر کال دا قرض 1.22 ارب روپۍ وو. په دې کې 0.4% اضافه شوې. د سټیټ بینک د وینا تر مخه په مجموعي توګه په پاکستان قرضونه 15.5 ارب روپۍ ته رسیدلی دي چې پکې 1.15 ارب ډالر غیر ملکی قرضه هم شامل ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
امریکا ډیوا ریډیو د یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی نه وګی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د نمل یونیورسيټي یو طالب علم عبدالحق د وژنې خلاف نن پښتانه طالب علمان احتجاج کوي. عبدالحق چې په نمل یونیورسيټي کې د بی بی ای ډیګری ترلاسه کولو طالب علم وو د طالب علمانو د دوو ډلو ترمنځ په یو انخته کې وژل شوی. هغه د خیبر پښتونخوا کرک سیمې سره تعلق لرلو. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د اسلام آباد د بیلا بیلو پهنتونونو څخه راغلي دا طالب علمان تیر ورځ په نامل یونیورسيټي کې د نامعلوم تنانو لخوا د وجل شوی طالب علم عبدالحق د وجنې پر ضد او د ککړو تنانو زر تر زر د نیولو لپاره احتجاج کوي. د اسلام آباد د آئین تانه تفتیشي افسر عاشق حسین وایس اف امریکا ډیو ته وایي د نامعلوم تنانو پر ضد د دفاع 302 لاندې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. او د اسلام آباد انتظامی ځنې سرچینې وایي چې په دې لړ کې اته کسان نیولې شوي هم دي. په دې احتجاج کې د سن کونسل ترڅنګ د پنجاب کونسل او د پښتون سټوډنټ کونسل ګڼ شمیر غړي هم برخه اخلي. د پنجاب سټوډنټ کونسل چیرمن عبدالمنیب ممتاز وایس اف امریکا ډیوه ته وایي دوی د عبدالحق لپاره انصاف غواړي. دی وایي موږ ټول پاکستان ته دا ویل غواړو چې موږ ټول ورونه یو، که پنجابی دی که سندی دی که بلوچی دی او که پښتون دی، ټول د یو بل ورونه دی. د وجل شوی طالب علم عبدالحق نږدې ملګری او د نمل یونیورسټي د عیار څانګې زده کوونکی سات خان په انتظامیا پوښتنې راپورته کوي او وایي
زمونږ یو ډېر غټه مطالبه دا ده چې هر ځای کې پښتون ولې ټارګېټ کیږي، که هغه تعلیمي ادارې دي، که هغه بل ځای دی بل ځای دی، نو صرف د پښتون ولې خوږیږي، پښتون ولې مړ کیږي.
د احتجاج لراغلي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر عبدالله ننګیال وایس اف امریکا ډیوه ته صدا سي وایي
بجای دلته چې ډیگری واخلی دته کورته لاش ورسی، نو دا ډیر افسوس خبره ده چې موږ لا یک ډیگری پیله و د لاش کورته مړ راوړي، او یا دلته یو څو روپو مزدورو ته راغلی او هغه غکیږي. نو په کار دا ده چې موږ ته دا سی یو قسم ایگزامپل جوړ سی، دا یو دوه واقعیات هغه چې کوم ملزمان په شمول وستی چې موږ ته دا احساس کم از کم نه کیږي چې موږ بینګ پښتون دلته ټارګټ یو.
ښکار دی وی چې د نمل یونیورسيټي طالب علم عبدالحق 13 ورځ د نمل یونیورسيټي مخامخ ځنې نامعلوم تنانو د چړو چاکوانو په گزارونو وجلی وو. د هغه تعلق د خیبر پښتونخوا د کرک سیمې سره وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر په وژنا تورنو کسانو ته اوربل شوي سزاګانې د سند هایکورټ لاړکانی سانګې لا قانونه ګرځولې دي. د سند هایکورټ د لاړکانی سانګې په فیصله کې ویلي د تورنو کسانو بیان او پیښه د یو بل سره یو شانوالی نه لري او استغاثي وکیل په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلی، ځکه تورنو کسانو ته اوربل شوي سزاګانې غیر قانوني ګرځوي. د جیو ټلویزیون خبریال ولی خان بابر د کال 2011 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په ناظم آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلو. نور حال په د کراچۍ نه د ډیبر ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
په کراچۍ کې د وژل شوی خبریال ولی خان بابر په وژنه تورنو په اړه ورول شوی فیصله کې د سین هایکورټ د لړکانی څانګې ویلي د تورنو کسانو بیان او پیښه د یو بل سره یو شانوالی نه لري او استغاثه وکیل په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلی، ځکه تورنو کسانو ته ورول شوی سزا له قانون ګرځوي. د سین هایکورټ د لړکانی څانګې دوه کسیز ججانو جسټس محمد کریم اغا خان او جسټس ذوالفقار څانګې دغه فیصله اورولې ده. د ولی خان بابر په وژنه کې تورنو دوه کسانو فیصل موٹا او کامران زیشان ته د مرگ او نور سلورو فیصل نفسیاتی، نوید پولکا، محمد علی رضوی او شاروخ عرف ایمانی ته د عمر بند سزاګانې اورول شوې وي. دوی بیا د سین هایکورټ لاګانی سانګې ته د سزاګانو پر ضد اپیل کړی وو. د ولی خان بابر ور مرتضی بابر وای دوی انصاف ته پتمو خو عدالت فیصله واورول او تورن کسان یې بری کړو. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل عدالت دا نه دی ویلي چې د کسان د ولی بابر په وجنه کې ککړ نه وو، خو دوی د کمزوري تفتیش له عمله بری کړی شوی دی.
نو بس د پاکستان هغه دی په دې کې خو نو انصاف نشته. بهرحال مشکل موږ لس کاله په دې هغه کې لګیا او دا یو لسم کال دی، اوس تفصیلي فیصله نه راغلی. چې دا تفصیلي فیصله راشي به موږ کورنۍ پرې منه کښېنې، له وکیلانو سره به مشوره کړو چې اوس څه لای عمل وکړو، دا اوس سپریم کورټ ته اپیل کوو نه کوو څنګه. هغه
هغه ویل مبارزه به جاري ساتي او د خپل وکیلانو سره به مشوره کوي او دا مقدمه به مخ په وړاندې بوزي. د جیو ټلویزیون خبریال ولی خان بابر د کال 2011 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ په ناظم آباد والو په ډزو وجو. وروسته پولیسو ویلي وو د ولی بابر په وجنه کې تورن نیول شو کسانو ویلي وو چې تعلق یې د متحده قومیمو منډلې سره دی، او په دغه پیښه کې مرکزی تورن تن فیصل محمود موټا په کال 2015 کې د ایم کیو ایم ډلې د هغه وخت د مرکز 90 څخه نیول شوی وو کله چې رینجرز په 90 عملیات کړي وو. د ایم کیو ایم ډلې د هغه وخت ویان واسی جلیل د ولی خان بابر په وجنه کې د ګون لاس لرل رد کړی وو. د هایکورټ د لړکانی بینچ په فیصله د جرنالستانو تنظیمونو د افسوس څرګندونه کړې ده. د کراچۍ پریس کلب جنرال سیکرټري رضوان بټي وایي د ولی خان بابر په قضیه کې ډیر کسان وجل شوی او ځینې بیا د عدالتونو نه بری شوی او چې انصاف نه ترلاسه کیږي بیا د خلکو حوصله ماتیږي.
ان حالات میں اگر جو صحافیوں کے جو قاتل ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی اور وہ اس طرح بری ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی صحافیوں کا جو ہے مورل ڈاؤن ہوگا, وہ خوفزدہ ہوں گے, وہ اپنے کام کو کرنے میں ہچکچائیں گے.
دیوئی د صحافی پوجن کی انصاف نہ تر لسکے گی نو ظاہر دا صحافیوں نو حوصلے بماتی گی او پکار کول کی با ویری گی. حغول پا پاکستان کے ہر ذی کی صحافت کول گران دی او پکراچے کی وسم صحافیوں تا دڑکی ور کول کی گی. بٹی زیاد تکڑا پا پاکستان کے پوڑوں بزل دا کم جرنلسٹ پوجن کی تورنو کسانو ته سزا اورول شوی خو هغه هم عدالت لا قانون وګرځولا. په پاکستان کې ځای یو نړیوال تنظیمونه ټکونه کوي چې په پاکستان کې مطبوعات د فشار لاندې ساتل کیږي, جرنالستانو ته غواخونه کیږي او جرنالستانو ته غواخونه کوونکو او د هغو په وجنه تورونو ته سزاګانې هم نور کول کیږي. د ولی خان بابر د وجنې په قضیه کې د پلټنو په محال و کسان چې د دې قضیه سره تړاو درلود چې په کې د قضیه یو اشتهاري مفرور لیاقت او د کیس یو وکیل نعمت علي رنداوا شامل وو وجل شوی وو. په نور وجل شوو کسانو کې یو د کیس ته تفتیشي پولیس افسر شفیق دنولی ورور, دو نور پولیس والا او دو گواهان هم شامل وو. د ولی خان بابر د وجنې په کیس کې د سین حکومت لخوا سین های کورټ ته خواست شوی وو چې په کراچۍ ښار کې د امنیت د خرابې وځي او د کیس د گواهانو د تحفظ د قبل دی دا قضیه د کراچۍ نه بهر عدالت ته منتقل کړي او د کال 2013 د نومبر په میاشت کې د سین های کورټ په امر د قضیه د سین صوبې داخلي سیمې کنکورټ ته منتقل کړي شوی و. فضل عزیز, وایس اف امریکا, ډیوا, کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو په څلورمه ورځ هم خپل احتجاج جاری ساتلی. ډاکټرانو په هسپتالونو کې او پی ډیز بند کړي چې له وجې مریضان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نور حال پې د کوټې نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان مرکزی شار کوټه کې د صوبې په دوو غټو سرکاري هسپتالونو بولان میډیکل کمپلیکس او په سیول سنډي من کې نن په څلورمه ورځ باندې هم د ډاکټرانو کاربندیز دوام درلودي. ټول او پی ډي نه تړل شوی وي چې لسوه باید د کوټ شار په شمول د صوبې لورو پروتو سیمو څخه لا آزاد سیمو څخه راغلو خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ وو.
زمان شمسلا د زبرشور سره غلې ما دا ټیم او پی ډي لرالم باندې ده او مریضان موږ اوستلی نه, لیکن هغه د مریضان علاج نه کیږي نو موږ مریضان ډېر په تکلیف دي, مریضان پراته دي, علاج نه ست.
برشور خپل غټ هسپتال ست د تحصیل ته الته مریضان و نور
الته بیا داس شي دي ډاکټران الته نسته, لیکن دلته بیا چراس وراله مایوسو بیا دلته مایوسو نو موږ وسرالو به پیډي باندې ده
مومن عزیز داله درته نه اسکو یو ډاکټر وراله سي د کنه وراله بس الله پاسره باندې نه شته خاله راځي د هسپتال کړه په ډاکټر نو پرایټ پیسې ولا بیا نو دغه څک بل پیسې نه هغه سرکاري ډاکټران چې دلته نه شي الته شوار سم به کړبه په 2000 روپیه پیسې مور کوي نو دلته دا پیسې پس چاو شي د کمرې یوزر 1500 روپیه هغه بچاو شي یو میډیسن کڅولو سي د کنه ولاګه په هسپتال سره راوې غریب سره چیر پر کولای شي.
د ینګ ډاکټر اسوسییشن د اتحادیه مشر ډاکټر عبدالرحیم بابر وویل چې حکومتي چارواکي دلته نه غواړي چې بډې رشوتونه لمن زولار شي. حمله دغه قبله ډاکټران پر دې کاربندیز کولو باندې مجبور دي.
کوم احتجاج دی هغه جاری دی چې کوم ډاکټران دی اوس نوی دغه اپارټمنټ سوي دی پر ډاک باندې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ لازم کوم پی جی ام ای دا نوې روجان دلته شروع سول ته په سنټر کې کوم درګور غټ هسپتال دی د صوبې دونه متاثر سوي چې ډاکټران نو څه کولای د رشوت دا ګرد حالات وسک چې هلت هم مخ تک شول نو دا غو د خو بالکل غیر سنجیدګي به اوس مشه دی خلاف دی اکشن واخستل سي چې ډاکټران په خپل سټډیز وکي خپل واړو ته ټایم ورکي.
د بلوچستان د روغتیا د څنګه صوبایي سکت نور الحق بلوس بیا ویل چې دوی د دې نوټس اخستې دي او کمیټه جوړ کړې ده پلټنې روانې دي کڅوک په دې کې ګرامو واغه ته بهرو مرو سزا ورکوي. د کوټ شار په دې دوه غټو هسپتالونو کې بی ام سی او سیول کې هر ورځ تر 15000 ناروغ په اوپیډیانو کې کتنه تر سره کوي او د غډول په دوه هسپتالو کې 800 ډاکټران خدمات تر سره کوي. د بلوچستان په لورو پروتو ضلعو کې په زیات شمېر سرکاري هسپتالو کې ډاکټران خپل خدمات نه ترسره کوي او دغه ډول الته په هسپتالو کې اسانتیاوي هم نه وي نو زیاتره خلک خپل ناروغ د کوټې د دوو غټو هسپتالو تراوړي چې هغه هم بند وي نو بیا به دوی پر دې مجبور وي چې شخصي روغتون ته یوسي. حمید سمسور, وی او ای ډیوا, کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2023 د مارچ میاشتې شپږمه نېټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو څخه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالي کال په اولنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 14 کروڑ روپیو زیاتې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو سره د سولې خبرو اترو مخته وړاندې بوتلو لپاره د هغه حکومت د تازه انتخاباتو کولو لپاره تیار دی او په دې خبرې زور راوړي چې افغانستان کې هر نوی حکومت باید د یو جمهوري عمل د لارې راشي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه یو سل او اته اویا رایې ترلاسه کړې او د اعتماد په ووټونو اخیستو کې کامیاب شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي مخالف پاټو اتحاد وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان نه د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. د درې سوه او 200 ممبرانو په ایوان کې وزیر اعظم عمران خان له د اعتماد د تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل او 200 ووټونه پکار وو. د اعتماد ووټ اخستو وروسته عمران خان د حکومتي او اتحادي غړو ته مرستې مننه کړې. د حکومتي مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ نن د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ کړو. په پی ډی ایم کې شامل د یو له سیاسي ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جمعې په مخام ویلو چې د پی ډی ایم غړي به د قومي اسمبلی په غونډه کې برخه نه اخلي. عمران خان د دې وروسته د پارلمان نه اعتماد د رائے ترلاسه کولو ویلو چې د زیارت پرس د سینټ په 2100 شو ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ووټونو جوړیدونکي د اسلام آباد تر ټولو مهم سیټ د مخالف ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم امیدوار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګټلې وو. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالي کال په اولنو اوو میاشتو کې په حکومتي قرضونو کې 11% زیاتوالی راغلی او ملکی قرضې د 14 کروڑ روپیو نه زیاتې شوې دي. تیر کال د پاکستان بهرنۍ قرضې 3.3 کروڑ روپیې وې چې پکې اوس 3.5 کروڑ روپیې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان تر ټولو لوی ریاستي بینک سټیټ بینک اف پاکستان د تازه شمیرې تر مخه په دغه ټولو قرضو کې 21.1 کروڑ روپیې بهرنۍ قرضې شامل دي. د پاکستان اقتصاد پوهان وایي د ملک ټیکسونو راغونډولو او مالی خرچو لګښت په منځ کې ډیر فرق موجود دی او دا چې د ملکی آمدن نیم په نیمه پیسې د قرضو په واپس کولو باندې لګولې کیږي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې 2 وسلوال وژل شوي او یو پوځي پکې ژوبل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي دغه عملیات د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې کړي دي. د امنیتي سرچینو په بینه د وسلوالو د موجودګۍ په خبر پوځ هلته ورغلی او عملیات یې کړي. په 2 فروری د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د یو غیر حکومتي ادارې یا این جی او سره کار کوونکي 4 خزینه معلومه وسلوالو په ډزو وژلې وي. یو ورځ وروسته د پاکستان پوځ دعوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د 4 خزو په وژنه کې ککړ تنجي په میرالی بازار کې وژلې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو سره د سولې خبرو اترو مخته وړاندې بوتلو لپاره د هغه حکومت د تازه انتخاباتو کولو لپاره تیار دی او په دې خبرې زور راوړي چې افغانستان کې هر نوی حکومت باید د یو جمهوري عمل د لارې راشي. کابل کې د پارلمان غونډې ته د بنا په وخت اشرف غنی ویلي د انتخاباتو د لارې د واک اختیار انتقال د دوی لپاره داسې اصول دي چې په هغه باندې څه قسم خبرې اترې نشي کېدی او زیاته کړي چې د انتخاباتو په نیټه او یو نتیجې ته رسیدو په سر د طالبانو سره خبرې اترې کولې شي. افغان صدر اشرف غنی د طالبانو سره د ځنخکار سولې خبرو اترو مخ په وړاندې بوتلو په سر تیره هفته کابل کې د امریکایي ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. زلمی خلیلزاد کابل کې د ملاقاتونو وروسته د طالب نمائندگانو سره خبرو لپاره قطر ته سفر کړی و. افغان چارواکي او مغربي سفارتکاران وای کابل ته د خپل سفر په وخت خلیلزاد د افغانستان نه بهر د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ یو نړیوال کانفرنس کولو او د هغې وروستو افغانستان کې یو موقتی حکومت جوړولو نظریه وړاندې کړې. خو اشرف غنی ویلي د حکومت جوړولو لپاره یوازینۍ لار په ملک کې انتخابات کول دي. اشرف غنی دوه کاله وړاندې د انتخاباتو د لارې په حکومت کې راغلی او د 15 کاله واکمنۍ لانی ماموده هم نه ده پوره شوې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا د واریږي افغان لسمشر اشرف غنی وايي چې د طالبانو سره د سولې خبرو اترو مخولان د ټولو لپاره د حکومت د تازه انتخاباتو قبول لپاره تیار دي. او په دې خبرې زور راغلی چې افغانستان کې هر نوې حکومت باید د یو جمهوري عمل تلاري راشي. نوموړي دا خبرې کابل کې د پارلمان غونډې ته د وینا په وخت کړي. نور حال په تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وای له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د هغه حکومت تیار دی چې د نویو انتخاباتو پر سر ورسره خبري وکړي. هغه ټینګار وکړ چې هر نوې حکومت باید د دیموکراتیکو لارو څخه رامنځته شي. اشرف غنی وویل
ما ماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری
مون تیار یو چې د نړیوال ټولنې په حضور کې آزاد، بے پرې او ګډون ټاکنو په اړه خبرې وکړو. مون همدارنګه کولای شو چې د ټاکنو د نیټې په اړه خبرې وکړو او یوې نتیجې ته سره ورسیږو.
خاغلی غنی دغه څرګندونې د افغانستان د پارلمان د دریمې دورې د پرانستې په غونډه کې وکړې. ولسمشر غنی زیاته کړه
به کسانی که برای رسیدن به قدرت به این آن دروازه می روند
زه هغه ته چې یوې او بلې دروازې ته د قدرت ترلاسه کولو لپاره ورزي مشوره ورکوم چې په افغانستان کې سیاسي قدرت یو دروازه لري او کنجي د افغانانو رایه ده.
ولسمشر غنی د امریکا له ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد سره تیرونی په کابل کې ولیدل ترڅو د طالبانو سره د سولې د ولاړو خبرو په برخه کې یو خوځښت رامنځته شي. زلمی خلیلزاد په کابل کې له خبرو وروسته بیرته قطر ته ورغلی دی. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وړاندې وویل
هر نهاد میتواند خیال و خواب را در کاغذ بنویسد و راه حل برای افغانستان توصیه کند.
هر اداره کولی شي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د خپل خوخي وړاندیز پر کاغذ ولیکي. داسې کاغذونه په تیر وختونو کې هم لیکل شوی او په راتلونکو کې به هم ولیکل شي. زموږ ضمانت زموږ اساسي قانون دی.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانستان په اړه د خپل تګلارې بیا کتنه پیل کړې ده چې په هغه کې د 2000 کال په لومړي کې له طالبانو سره شوې تړون هم شامل دی چې لمخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شوې. افغان چارواکي او د لودیز ډیپلوماټان وایي چې خلیلزاد له کابل څخه د خپل لیدنې پر وخت د موقتی حکومت نظریه لزانه سره افغانستان ته وړي و. خو غنی وویل یوازنی لار چې حکومت پر جوړیږي هغه باید ټاکنی وي. غنی چې دوه کاله مخکې د خلکو پر رایه ټاکل شوی لای د خپل دورې نیمایي نه د پوره کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 13 سپتمبر د میاشتې راهیسې د خبرو لپایل څخه په افغانستان کې تاوتریخوالی او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د لویدیز امنیتي چارواکي وایي مخالفینو چې په خوای په لرې پرتو سیمو کې زیاته برخه په لاس کې و اوس د خارونو شاوخوا نیولو پسې روان دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001
202-205-0403.
افغانستان کې سیاسي څېړونکي وایي د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سره د ګډ حکومت جوړولو په سر خبرې اترې کړي. خلیلزاد کابل ته په خپل وروستي درې ورځني سفر کې د افغان ولسمشر اشرف غني او ګڼ شمېر سیاسي مشرانو سره لیدلي او د طالبانو سره یې د افغانستان په وروستي حالاتو باندې د قطر په دوحه ښار کې خبرې اترې کړي. زلمی خلیلزاد ویلي چې افغانانو سره سولې ته د رسیدو لپاره په بیلابیلو لارو چارو بحث کړي. رپورټ پی د افغانستان نه د ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د جو بایدن په حکومت کې افغانستان تخپل لمړنۍ درې ورځنی سفر کې کابل کې ولسمشر غنی پوخانی ولسمشر حمید کرزی ډاکټر عبدالله عبدالله کریم خلیلی عبدالرشید دوستم عطم محمد نور ګلبدین حکمتیار جهادي مشر عبدالرب رسوب سیاف او یو شمیر نور سیاسي څیرو سره کتلی او وروسته دوه په سفر لاړ. د سرچینو او سیاسي شنون کو دی معلوماتو په اساس زلمی خلیلزاد د زلی دی طالبانو په شمول دی یو ګډ حکومت تر هر وړ د چي او خوابه دی افغانستان اسلامي جمهوریت او بل خوابه دی طالبانو اسلامي امارت وی. که څه هم دی ولسمشر غنی له خو دی موقت حکومت په مقابل کې کلک سنگر نیول شوی چې تر ډیره مقاومت نتیجه هم ورکړی او دی موقت حکومت په مخ کې ډیر خوندونه را پیدا شوی. خو دی امریکا له خو ولسمشر غنی افغان سیاسونو ته دی یو بل بدیل تر هوړاندې شوی چې تر ډیره هدا دی تطبیق امکان هم لیدل کیږي. دی سیاسي کتونکو په وینا نوای پلان دی انتقالی حکومت تر هدا چې دی ولسمشر غنی په ګډون تقریبا دی ټولو مطرح لوري او شخصي تونو زای او بکا پکې تضمین شوی ده. په نوی طرح کې د حکومت برخه طالبانو ته منل شوی ده چې طالبان هم تقریبا د پټي خله اقرار په مفهوم کې معلومیږي. د کابل پانتون استاد او د سیاسي چارو شونونکو فیضلان زیاتوی مشارکتي حکومت د خلیلزاد له طرفه د یو حلاري په توګه افغان ولسمشر غنی سیاسي چارواکو سره د سولې او یو بدلون طرحه شریکه شوی ده. زلان زیاتوی دی طالبانو په واک کې داخلي دل دی جګړې پای تر سوال دی امریکایي ځواکونو وتل او همدا شان باندې اوسنی حکومت جوړخ بدلون ومومي. زلان دو ویل
مشارکتي حکومت په دې وروستیو کې دی ډاکټر صاحب خلیلزاد له خوا نه دی وړاندیز په توګه دی حلارې په توګه له افغان سیاسيونو سره ډاکټر صاحب غنی غنو نورو قبل مشتو مشرانو سره د طرحه شریکه شوی. د اساسي قانون تعدیل د حکومت د بڼې نوښت جوړښت پلویا کې به دا حکومت دوه کلنی سلوروش میاشتې وروسته به تمام موجوده داسې راتلونکی حکومت دی. دوه کاله تیرېدلو سره د رایو په واسطه باندې د خلکو یو ټاکنیز جوړښت وي. طالبان او نور سیاسي ډلې تنظیمونه ګڼ خوځښتونه حرکتونه هغه به د حکومت برخه واوسي. نړیوال ملاتړ به ترېنه موجود وي.
افغان رسنۍ وايي خلیلزاد افغانستان کې د لنډمهالي حکومت لپاره د نړیوال کانفرنس جوړېدو تر هوړاندې کړی ده. نوموړی بل طالب استاذ سره هم د لنډمهالي حکومت یاد طرحه شریک کړی او دوی ته په رسیدوې د افغان مرکچی پلاوي سره لیدلې. د سیاسي چارو شونونکو نجیب الله آزاد وايي داسې ښکاري چې متحد ایالات د سیمې هیوادونو سره یو تفاهم ته رسیدونکي دي. آزاد زیاتوي لوی عالي شورا بره منځته کیږي چې په هغه کې به د طالبانو مشران د اوسني حکومت لړپوړي چارواکي او بیا د یو نوي حکومت چې تطبیق به یې دریمګړی کس کوي رامنځته کیږي. آزاد وویل
معلومات داسې ښیي چې یو لویه عالي شورا به جوړېږي چې په هغه کې به د طالبانو مشران د اوسني حکومت لوړپوړي چارواکي همدارنګه په افغانستان کې دونه سیاسيون چې په حکومت کې دي یعنې د هغه به په دې عالي شورا کې وي او بیا به د انتقالي حکومت یا موقت حکومت یا بل هر نوم چې ورکول کېږي داسې حکومت به راځي چې حداقل د 13 میاشتو حد اکثر د 3 کلو پورې وي او بیا به 3 کاله په جریان کې به انتخاباتو لپاره فضا هواروي او هغه حکومت مطلق د دریم کسانو وي د دریم طرف ته کسانو چې هغه به طالبان وي او نه به افغان ولات چارواکی وی یا دوه لپاره به منلی وی.
زلمی خلیلزاد په هر لیدنه کې په ټینګار سره وایي چې د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوی اداره د افغان سولې په تړاو د اوږده انتظار حوصله نه لري او غواړي چې دغه کار بیخي ژر او په کمه موده کې بشپړ او یو نوی انتقالي حکومت رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا امریکا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اوږد انتظار وکړ خو دوی کومې پایلې ته ونه رسیدل، نو اوس امریکا هوډ کړی چې باید د افغان قضیې پر دخیلو لوری په فشار راوړلو سره د قضیا پای ته ورسیږي. تازه او ماسک معلومات وایي چې ډیر ژر به د ملګرو ملتونو په مشرۍ په کوم مناسب هیواد کې د بون په څیر یو بل ستره غونډه جوړه شي چې هلته به د نوي حکومت پر تشکیل پریکړه وشي. په نوی طرح کې به ولسمشر غنی د خپل قانوني مودې تر پوره کولو پر خپل ځای پاتې وي، خو واک او صلاحیت به محدود او شتون به تقریبا سیمبولیک وي. هغه څه چې افغان حکومت د خپل دورې د قانوني انتقال ننګه کوي. حکمل صدات، دی ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټوئیټر @voa.
ریډیو ده. د پاکستان امنیتی سرچینې وایي چې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې پوز د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې دوا وسلوال وژل شوی او یو پوزي پکې شوبل شوی دی. امنیتی چارواکي وایي چې دغه عملیات د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې کړي دي. نور حال په د سیمه نه د ریډیو خبريال عدنان بټنی وړاندې کوي.
د امنیتی سرچینو په خبره شمالي وزیرستان منظرخیل سیمه کې وسلوالو د موجودګۍ په اساس فوج هلته ورغله او عملیات یې کول چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یو فوجي سرتیر پکې ژوبل شوی دی. امنیتی چارواکي چې نه کوشتل خپل نوم سرګند کړي وی ویل د امنیتی سرتیرو په ځوابي ډزو کې دوا وسلوال هم وژل شوی دی. هغه وویل په وژل شوي کسانو کې د وسلوالو طوفان ډلې عادل نومي وسلوال هم شامل دي. امنیتی ځواکونو دا دعوه په داسې حال کړي چې په 2 مارچ د پاکستان د فوج سرلشکر قبر جاوید باجوا د شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي ضلعو سفر کړی وو او ویلیو په سیمه کې په پراخه کچه سره امن بیرته راغلی دی. د فوج سرلشکر د سیمې په وضعیت ډار ښکاره کړی وو. د فوج سرلشکر قمر جاوید باجوا د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر تر هغې وروسته کړی چې په 28 فبراير د شمالي وزیرستان په میرالي تحصیل کې څلور ښځې چې د یو غیر دولتي ادارې کارکوونکې وې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې وې. د دوی تړاو د خیبر پښتونخوا بنو ضلع سره وو. په 28 فبراير د پاکستان پوځ دعوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د څلورو ښځو په وژنه ککړ تن حسن خان چې د سجنا په نوم یادېدو په میرالي بازار کې د امنیتي ځواکونو په استخباراتي عملیاتو کې وژل شوی دی. د فبراير په 28 نیټه په یو بل پېښه کې په شبه تحصیل کې وسلوالو لس کسان تښتولي وو او پولیسو ویلي ورسته پکښې څلور کسان خوشی کړی شوي دي. له دې پېښو وروسته د شمالي وزیرستان پولیسو خبرداری ورکړی چې له کارونه ګرځول شوی د پاکستاني طالبانو ډله نور بریدونه هم کولی شي. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د بد امنۍ پېښې رامنځته کېدل بیا سیوا شوي دي. پښتون ژغورني غورځنګ او ځايي خلکو د پېښو پر ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې او د مارچ په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان کاروباریانو د ضلع دویم غټ خرګوټه میرالي مرکزي بازار تړلی وو او د دغه لارې احتجاج کړی وو چې علاقه کښې دې د بد امنۍ مخنیوي وشي. په اسلام آباد کې د فاټا څېړنیز مرکز د شمیرو تر مخه روان کال د جنورۍ په میاشته کې په قبایلي ضلعو کې 1 بریدونه شوي دي چې پکښې 12 عسکر وژل شوي او 10 ژوبل شوي دي او په دغه میاشت کې 9 عام وګړي هم وژل شوي. اداره زیاتوي د فبرورۍ په میاشته کې هم 26 بریدونه شوي چې پکښې 15 نه زیات عسکر وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي او هم په دغه میاشت کې 12 عام وګړي وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. د ادارې مشر منصور محسود وویل د کال 2020 چړنې ښکاروي چې د کال 2020 په پرتله په خوانی قبایلي سیمو کې تشدد په کچه کې 25% زیاتوالی راغلی دی. هغه وویل په امنیتي ځواکونو، دولتي مامورینو، قومي مشرانو او د سړکونو یا نورو تاسیساتو په جوړونکو د بریدونو ترڅنګ د عامو خلکو په تښتولو، زورولو او په استخباراتي اساس کېدونکو عملیاتو کې هم په دې وروستیو کې چټکتیا لیدل شوې ده.
دا خپل 2019 نه رو رو دا انسیډنت سٹارټ شو یو کال په کال پکې تیزی هم را روانه ده. اوس هم چې کوم جنوري فروری 2020 فروری 2021 کی تقریباً 25% انکریز دی پتا کہ
سیویلین ہا انکلوڈ دی دا کہ آرمی ملیٹنٹس کہ دا ٹول واقعات کے کنا دے ہدا ونے دے چھ شمالی وزیرستان کے پکال 2014 کے وسلہ والو پر زد دا ضرب عذاب پرم پوزی عملیات ترسرا شوی خو پ شمالی وزیرستان کے بیا ہم وقت پر وقت بد امنی پیش رامنستا کھیجی پ کبائری علاقہ کھ دے بد امنی تازہ پیش پ اڑ پر رستے کھ دے پاکستان دا پوزویان میجر جنرل بابر افتخار ویلیو وست سمرا پیش کھیجی دا ٹولا دا ترہگرے نوی پ ٹولا نڑے کے بد امنی پیش کھیجی هغه ځکه کړي قبایلی علاقې چې اوس په صوبه کې ورګړې شوی حالات پکې ډېر ښه شوی دي او چې کړه دا قبایلی ضلع په پوره توګه په صوبه کې ورګړې شي پولیس په ځای شي حالات په نور هم ډېر ورسره سم شي. عدنان بیٹنای وی او ای ڈیوا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمو پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
خبر پختونخوا کې ښځو سیاسي کارکوونکو د صوبای حکومت د بلدیاتي انتخاباتو د نیټه اعلانېدو هرکلی کړی او وایي د دې نظام راتلو سره به د ښځو مسلې هم ښځې هواروي. دوی د ریډیو ته ویلي د پاکستان په سیاسي نظام کې د ښځو برخه ډېره کمه ده او مسلې یې اکثر لا پوره نه په ګوته کېږي، نو په خپله واک کې راتلو سره به خپلې مسلې په اسانه او په خپله حل کوي. په دې حق لا نور تفصیل د ارشد مومن په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر پختونخوا حکومت په 15 سپتمبر باندې د بلدیتی ټاکنو اعلان کړی دی. په کال 2015 کې په دغه نظام کې برخه اخیستونکو خځې وای په صوبه کې خزو ته پکار دي چې په ګڼ شمیر کې راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي، ځکه چې د دوی آبادی د سړو د آبادی سره یو شان ده، خو په قومي او صوبې اسمبلی کې د دوی نمائندګي د نشټ برابر ده. سیاسی پالا زکیا نوروز وای په پارلیمان کې سړی زیات شوی، دوی ورته خپل مسلې په سمه توګه نشي رسولې، نو که په بلدیتی انتخاباتو کې خزو ته 30% کوټه ورکړل شي په ځلی کچ د خزو مسلې په اسانه هوارولې شي.
بلدیاتی انتخابات ته خزه لپاره په صوبه کې په ډیر زیات ضروری دي چې ځکه چې یو خزه د خزه مسله ورې دي شي، یو خزه د خزه مسله په نسبت د سړي ډیره خطرې سره حل کولی شي. زمونږ دا علمیه ده چې مونږ سړو ل ورتلی نشو، نو که یو خزه لا یو خور لا یو اختیار ورکړي چې هغه خپل خور هغه خپل بچي هغه خپل لور بخو په پرده کې اغه ل ورځي او دا اغه مسلې په خطرې سره د حل کولو کوشش کوي.
خیبر پختونخوا کې په کال 2015 کې شوی ټاکنو موده په اگست کال 2019 کې سرته رسیدلې وه او د الیکشن کمیشن د قانون تر مخه د ټاکنو موده ختمې دروستو الیکشن کمیشن په دریو میاشتو کې دننه د نوې ټاکنو پابندې. خو په خیبر پختونخوا کې حلقه بندیو او د حکومت لخوا د کرونا وبا په وخت د صحت بیړني حالت اعلانولو له وجې د ځنډ ښکار شوی و. په تیرو ټاکنو کې منتخب شوی رضیه سلطانه وای دوی راتلونکو ټاکنو ته خوشبینه دي او دا به ورته د ښځو مسلو هوارولو ډیره موقع په لاس ورکړي.
فیمیل په الیکشن کې سا غشتل زکه ضروری دي. بلدیاتی الیکشن کې چې کم از کم د فیمیل مسلې مل حل کی کنه، یو امینه راشي ام پی ای راشي، نو هغه ته مونږ خلق نشو رسیدي. سړی خو ورته بالکل اډو رسیدی نشي، نو دا کمی چې فیمیل مونږ یو نو مونږ خو باډو ورونه رسیدی شو.
ټولنیز پالا شیبه هدایت وای بلدیاتی ټاکنې د خزو د لپاره ډېرې مهمې دي او دوی د اوسنه هڅې کوي چې ډېرې خزې په دې نظام کې برخه واخلي.
پاکستان کې چې کوم دین جسمره تعداد د سړو دی اغمره د خزو دی، نو مونږ وایو چې څنګه دی وی چې د برابرۍ حقوق ملو شند برابرۍ مطلب دام دی چې لکه دی لدی په بلدیاتی انتخابات کې چې کوم دین د دې برابرۍ کې دوی حصدار شي.
په تیرو بلدیاتی ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې د یو سلويخ زرو نه زیات نمائندگان ټاکل شوی چې په کې خوریکه خو لګکيو او خزو لپاره ځنګړې کوټه ورکړل شوی و. خو په کوز دیر ثوابي بونیر او شنګلي زین سیمو کې خزي د ووټ چولو نه د منکولو خبرونه مخې ته راغلی وو. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، ډیوا.
پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiva.news.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
او استاذ وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د فروری په 8 تاریخ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په سرګرمو کې د امریکای د بیا برخي اخیستو اعلان وکړ. د خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې امریکا په خپل دی لوس ټینګ ده چې خارجه پالیسۍ کې به جمهوریت، بشري حقوقو او مساواتو ته هغه شان مرکزی حیثیت حاصل وي. د دې مقصد د حصول د پاره د غنو وسیلو اثرناک استعمال لوی اهمیت لري. همدغه وجه ده چې صدر بایدن د خارجه چارو محکمې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په کارونو او معاملاتو کې د زړه د خلاصا او سمدستي د برخي اخیستو حکم کړی دی. د سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا حقیقت هم ومنلو چې د بشري حقوقو د کونسل په ایجنډا غړیتوب او د اهمیت وړ مسلو ته د خپل ټول پام ګرځولو په عمل کې د اصلاحاتو ضرورت دی. په دې کې د اسرائیل په معاملې کې دورنګ دریس کې هم د اصلاحاتو اجت دی. خود دا خبره هم په ګوته کا چې د کال 2013 په جون کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل نه د امریکای په وټو په کونسل کې څه مقصدی بدلون رانغلو، بلکې د امریکای د غیر موجودګۍ له سبب د قیادت خلا پیدا شو او دې خلانه عامرانه دریز لرونکو ملکونو د ناجایز فائدو پروتوکولو هڅه وکړه. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای په دې خبره پوره یقین دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د کارکردګۍ خکولو بهترینه لار دادا چې په دې کې دننه پاتې کېدو سره خکارونه وکړي شي. د زیاته کا کله چې دا کونسل هغه شان کار کوي د څه د پاره چې دا جوړ کړی شوی دی، نو دا بنیادی آزادو له د ودې ورکولو، د ښځو او د جینکو او د نرخزیانو او د معاشرې د نورو کمزورو طبقو د حقونو د حفاظت کولو او په ګرد نړۍ کې د بشري حقونو وهونکو له د سزا ورکولو عمل له د ودې ورکولو یوه مضبوطه وسیله او ذریعه ثابتېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د امریکای د بیا شاملېدو عمل په جنیوا کې روان دی. چرته چې د امریکای یوې جرګې د وړاندینه د کونسل په یو باقاعده تنظیمي غونډه کې ګډون کړی دی او د برما په حالاتو کې یو خصوصي ناشته هم شوې ده. د خارجه چارو د محکمې ویان پرایس زیاته کړه چې اوس په کونسل کې زموږ موجودګي د یو مبصر په حیثیت وي. په دې حیثیت کې به امریکای ته په کونسل کې د خبرې کولو، د کونسل په خبرو اترو کې د برخې اخیستو او ملګرو سره د کار کولو موقع په لاس راشي. د خارجه چارو وزیر بلینکن د خپل تقریر په اخر کې ویلي دي چې زمونږ په دې خبره خپوخ او تکړه یقین دی چې کله امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې مثبت ناشته کوي او خپل اتحادیانو او ملګرو سره سلام مشورې کوي، نو ډېرې ښې نتیجې به رابرسېره کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.